آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د آزادی میلمه پروگرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2018 کې چې چک ترالو به په تی منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مال چې تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو. بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا ویل څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وی سی په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اول کې چې مونږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي. نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا ویزه صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم. دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې، هر یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبې مونږ چې کوو، مونږ په پراګ کې کوو، ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 او سلوی خاوریزه چې ورته مونږ وایو، هغه مونږ به دغه کوو. ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېر امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغو نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چیک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا موږ د چیک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چیک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي او نور چې دی د انډیا موږ سره دي په ټیم کې د انګلند موږ سره دي او دا یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چیک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم داسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي ځکه چې په چیک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزې سب چې د چیک حکومت ملاتړ کوي هم په مالي برخه کې او هم په نور برخو کې؟
هو اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېرې ښه مسابقې وکړې موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چیک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزه صاحب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سي څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سي موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو لکه ټي ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سي لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي. نو هغه به بیا موږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به موږ ته ډیر شي پام به موږ ته راوړي.
بلې دا ویزه صاحب که د خپل مزل په اړه وایي چې تاسو دلته راغلي مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو بس تقریبا ما څلور کاله ډومیسټیک دلته لوبولو بول هغې نه بعد زما دا څلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم لکه اول زه اوپننګ ته راوځم میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده فټنس مې ښه هفته کې څلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلډ کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بلې په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی او ما خو دا ټیپ بال کوو ټینس بال به مې کولو. نو بیا به همدغلته زمونږ د ګراوند خوا ته د هډبال د کرکټ میدان نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو بیا مې هلته لږه اکاډمي هم شروع کړله. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده. حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده. تاسې د څه برکت بولي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې ستاره درکم راشد خان ده محمد نبی ده مجیب ده چې په ډېر لیګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په آی پی ایل کې دی په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ د کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې. نو دا همدا وجه او دا همدغه څلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل ښه پرفارمنس یې وکړو. نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو هر څوک یې پیژني او ډېر مخته لاړلې.
په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
افغانستان دا اوس تقریبا 15 سالور لوبغاړي دی دغه ځای نه راغلي، زحمت ایستلی ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري، ما ته یو مثال مدرم کو، دا د افغانستان دا 15 لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه وو، هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دا ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه T20 ICC لوبې موږ باید ډېرې وکړو، نو سکال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، به سکال تقریبا مونږ 11 ټوره لرو، نو که چیرته مونږ په دغه 11 ټورو کې لږ یو څو لږ کامیابیان مونږ لاسته راغلي، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه، تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده، خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی، مونږ وای ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم دا سکالی چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو، نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ هر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې، نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو، 15 لوبې T20 لوبې د شل اوریزه، که دا مونږ وم بیلو نو مونږ ته کوم دغه نه کې، ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیور لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو، که دغه دا 15 لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډېر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا ICC 1 لوبې کړي، T20 نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل 3 T20 سلیز لرم او 4 نیمه سلیز لرم، نو مونږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې 3-4 ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سره صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ 1.5 لوبغاړي لرو، ته دا 1.5 مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل میزونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله ملي ټیم ته انتخابېږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب کو ګورې نو منګ په بیټینګ کې اوس ډیر خیو او زمنګ بولینګ له کمزورې او منګ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا ځکه منګ په دغه سکالی کې ډیر ټورې لرو نو منګ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا منګ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې
تماس تجربه چې کرکټ نړیوال مسابقه چې دا ګوري
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي
ملک تل چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بلې بلې سالې صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکال کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره ډیر خواري را سره کوي
د وینځو سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بلې سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوی روزون کې څوک دی همغه عین روزون کې غوی تم روزون ور کوي کنه دا غوی د پرجلا روزون کې ګمرل سوی
هغه ته جلا روزون کې دی هغه تم یو د روزون کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو پر راتلونکي مونږ ډیر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډیر شوي دي تقریبا مونږ چې څه کالې دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړی وو نو هغه نه سلیکټ شوی دی او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډلې اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سالی صاحب دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې ځکه چې دا مونږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر کرکټ کړل او بیا رااله پراګ تا نو دل د اوس مونږ سره په لوبډله کې دین او شپېته لوبغاړي مونږ لرو نو دا غینه و مونږ چې د اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو دا غینه و بیا ملي ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هم د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فل حال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میاشتې مخکې دی تللی و هنګری ته هلته مسابقې وې زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تللي وو نو دی په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وې 2 بیللې وې نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې ده سپورټ ډیر کوي
بله ما غوښتل دا پښتنه وکم چې دا چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څه هم په رسنیو کې په ډېره زیات خبرې نه کېږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې تاسو حتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته
هو سره صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګری سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروی سره وکړلې نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا وسې په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په دغه اروپאי هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او خخ لوبغاړي لري آر یو مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني
بلی سالی صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا 3 سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ کوه افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبي وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غا په مولا غول په اوتریش کې کده غسی وګوري اغه کې شپږ افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی ویدي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زموږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی عمر ډیر کمی آینده ډیره روشنه
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لذي نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي
بلې سالې صاحب اول لکه تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوی 3 کال 2 کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږه مرکه درلودله زمونږه پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکه له خو به تقریبا سلور درې سلور تلویزیونو سره زمونږه به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي
نو هو سالی صاحب دا ډیر ښه دغه ده ځکه چې سکالې چې د زمونږ تقریبا سلور 15 تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکې لرو دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې اتا چکان لوبېدل
بل تاسو یو مهم پروگرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګی چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو مونږ هغه ته ډیر آمدګی نیولې ده دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر آمدګی نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي هغه نه مونږه مسابقې ګټلې دي خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه هغه ته ډیر آمدګی نیولې ده ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنم د اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده هغه ته مونږه آمدګی نیولې ده
ډیر مننه سبوند د ویزی ساسو د بریاو په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا دنیا تے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا اگر دشت دنیا دا چھے تیرے گنا مدے خب کان مکوی دائرہ پکڑے دا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چھنا پوئے گنا چردا فلک دا ستاوی گنا لوش وار کرونا وار لوئی گنا دنیا دے بات پشانے دا ستیرے گنا نادا نالم تا گورا چین پوئے گنا دنیا دے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا یاد چرخو پلک دا ستاوی گنا مشوار کڑونا وار لوئی گنا بندگان سے کوی نارے پر خدتا خلق و نزان بچوی باویل پیدای نکے ارچے تزان شرم بھی گنائے دیڑکڑے دے شرم دلے دا دنیا دے بات پچھانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تکو را چین پوئے گنا یاد چرپ پلک دا ستاوے گنا اور شیوار کرونا ورنوئے گنا
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار مو یو بار بیا په ومو ورځ کې هر کله کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرکو روباټونو او د پاکستان د جوړ کړی ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی هیوادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، عشق آباد کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متولات تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اروزګان کې له بسته کلي د یو کس د مروریدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرونۍ د سیاسي مسایلو تاوده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستاني حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره به پر روابطو کې بهبود راشي.
مجسمه د جی ڈی پی هم دی وی دغه رنګ به مشکلات وي. البته یو امتحان دی دغه چې د شهباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه د حکومت غیر خبره دی یو لوی رول لري. هغه ویل چې د افغانستان او هندوستان تعلقات ښه کوي.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافاتو تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپلو کې له سیاسي او اقتصادي مسایل رانیولي نورو ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک کړي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودل چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوبغر حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پښتین او لزندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیزی مبارزه نتیجه ور نکړه. وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زور ور دي.
یا خدا پاک شکر دې وباسو چې فزول جوان دا هو نه مې جوان تر دا او تا مونږ ته د مزافات او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده تیرونې د هندي میلیاردر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیاردرانو او مشهور شخصیتونو ترڅنګ یو 50,000 میلمانه راټول شوي. بیا هم ستړي مشي. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تاریخجن اړیکو وروسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله خوذلې ده چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خې او پراخه شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوځ تر اغیز لاندې ووسي. د سیمې د سیاستونو څارونکي شفیق همدرد له ازادۍ راډیو سره خبرو کې هم دې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکي تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختي دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار شته د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره به په روابطو کې بهبود راشي تر څو چې پوز په خپل پالیسۍ کې تغییر را نه ولید افغانستان لپاره. زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان لپاره یو بیل ستراتیژي او پالیسي ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وې. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرله پسې ډول ادعا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لاغه ځای دننه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغلی چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د ښه کېدو کوم څرک ویني کنه. طاهر خان صاحب، تاسې خبر ورکړو چې ملا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون هیله ښودلې. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زما نظر دا ده چې تر څو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات ښه شي. تاسو به یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لرې کړی شو، نو مې هغه وخت هم د شهباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شوي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حمله هم زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې نگران حکومت جوړ شو هغه خو نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول داسې به وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخباراتو سره وي سیکورټي استبلیشمنټ د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګې پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شهباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې دی به افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پوز دا اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خو دا خبره کړې وه چې دی به افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي، نو به کتی شي ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما و چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دوی سره تعلقات چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان له لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي. نور هم ډېر شیان ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلې خو هر وخت لرلې کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې د کوم مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي لکه د مهاجرینو مثلا ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج کمانډرانو کانفرنس وروسته چې تېره ورځ کله بیان راغلی و نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و به ورسته. که څه هم طالبان له تیرو دریو کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافات او ګنګوسي ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاد ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتونکي آزاد خبریال سمی یوسف زی دا خبره تر یو حد منی، خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولی. بلخوا بیا د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوالې ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره ژور اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 25 یا 30 کلونو کې خورا زیات مثالي اتحاد و اتفاق لرلی دی. البته دا اختلاف نظر شته ده، اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار ورکول، حق ورکول شي، او په عین حال کې دا ګوته نیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخندزاده ته وکړي.
یو کې دا تو درو د جنوب یا جنوبی غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته نه ورکوي، نه د ملي مشروعیت اهمیت ورکوي، نه به اهمیت. موږ قدرت نیولې دي، قدرت مو په زور نیولې دي، موږ به ملي جمعیت شکست ورکړی دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کښې یو خود مختاره پر خپل زړه برابر هر کم چې موږ زړه غواړي هغه سی حکومت جوړ کړو. کوم چې ویان د دوی ذبیح الله مجاهد متواتر دا نارې وایي چې موږ د مشروعیت پېژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې زموږ سره د ښځو د حقوقو اعاده وغواړي، زموږ سره د ښځو د حقوق او د ښځو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ له جهان څه واخلو. پس دا ټول شیان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي، او دا اختلافات ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچا د ولسي مشارکت په تړاو د ژمنو او هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدودې دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي، خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکی سید صابر شاه سادات ازادۍ راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي، هم د تقرریګانو پر سر دي، او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په حکله ده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، ګڼې ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی پاستو خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هیڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او دا د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې حکله واقعا ډیر څرګند دریځ لري. نو اختلافات خامخا شته دی، او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودو چې ګواکې یوه بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیره اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو یو وار بیا په خپلو ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکې پارولي چې وایي د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړې ده، او د اسلام له مخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکې اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د اداراتو د همغږۍ ناستې ته وینا کې ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني، خو د بشر د حقونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړې په اوسني وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لوېدلې، او په وینا یې دا یو الهي مسؤلیت ده چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې، تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي صبغه نه لري، او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیره نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولی سي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي، او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بل خو د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو بار بیا په خپلو څرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار یې کړی د اسلام د قوانینو په رڼا کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکې ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وایي هېڅ چا ته اجازه نشته. دوی پر میډیا باندې لګیا ده، یا په عمارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي. هېڅ چا ته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شنونکی رحمت الله اندړ وایي هغه جوازونه چې طالبان یې د خپلو مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي، علما او خلک یې د دوی پر وړاندې غبرګون ښودلو ته مجبور کړي، او د ده په وینا که د خلکو په ویرولو او ګواښلو باندې زیات ټینګار وشي نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپلې ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالفې دي. دوی خپله تګلاره، دوی خپله سیاسي تګلاره که هغه هر څنګه یې په دین یې تبلیغ کوي، او په دې باندې علما پوهېږي، او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژني چې طالب خپله کړنلاره لري او د هغه خپله تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه رپورټ کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي، او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزې بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له ناامنیو د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې له یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا زرګون افغان مسافرو یوه برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي،
او هغه عربیه چې دوی د سرلنکا او د هندوستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یې هغونه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشته دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزوری دی، پښتنه نشي کولی. نو موږ سره یې رویه بیخي زیاته خرابه وه، او ان تر دې چې هغلته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغې کې تر اوسه برق نشته. په شپږ 50 درجې او 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوسه پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کت افغانستان ته په دې خاطر راډیبوټ شوی یم، موټر ته ناست وم او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، خو هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو رشتره مې نیولې او زه یې ونیولم. نو زه یې مابس ته ویوړم، او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې، بیا افغانستان ته راډیپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان رونه چې بیا سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي، چې بیرته تګ ورته بیا ستونزمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سکوت وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي هغو ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدیل جنسي نیشنلټي افغاني ورکړي، تر څو ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سکوت وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده. بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخش جواب نه دی ملاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي، تر څو افغان مسافر په ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم 96,000 افغانان راشړلي. د افغانستان پرځېدلي جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وي څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي، او په سعودي یې دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي وو، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوی امریکایی ډیپلوماټي آنی فورزایمر په لومړی وار د دوهې تړون پر رابطه تر ټولو سخته لاجه کارول یو ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره د دوهې هوکړه باید سیری او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون. یا تړون چې ترسره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالی آنی فورزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي، خو په وینا یې چې له مناسب وخته د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 15,000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت یې کمزوری کړ، او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالډ ټرمپ بیا تیره اونۍ خپلو پالګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي، او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیرې فبروري د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنیو مذاکراتو وروسته لاسلیک شوی تړون 4 کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوځ دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوې او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلی منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی او ویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بللې چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدی نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ را نشي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا دی داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشې شوی ټینګار کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تیره اونۍ د افغان پانګوالو او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی و او له افغانستان نه تللې پلاوي کې 15 تن افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلمه نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان خار خارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د کوزي پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شو چې د شیر ویلو پر مهال د ښوونځي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په څپېړو وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغې سیمې ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلي. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته یې بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد ته یې دا نه وه په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمان پلوي و او شعر کې چې د مطیع الله تراب لخوا پر فضل الرحمان نیوکې شوې وي استاد ته یې غصه وربستې ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منه وي. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غصه په ملایانو ایستلې او ټینګار یې کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تیر اونې له خاص اورزګان نه د فضل کریم په نوم دغه کس د ویډیو خبرېدو پراخ باسونه جوړ کړل چې پاړې محلي رسنۍ وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې له راتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلی او 28 ساعته تیرولو نه وروسته خلکو په زاریو بیرته راکوز کړی. دغه خبر کله یوې خوا ځینې د رسنیو فعالان خندولي خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډېرېدو خواشیني څرګنده کړي. مګر ازادي راډیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کس ته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسېدلی او د کلي له مشرانو څخه په مروریدو یې غوښتل له ونې ځان لاندې راګزار کړي. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روباټ هغه وخت د ټولې نړۍ پام ځان ته ورواړه و چې د ننداري پر مهال یې وی خبریال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنیرانو یې له دغې خبریالې بخښنه وغوښته او دا یې په روباټ کې تخنیکي ستونزه وبلله. مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکې کړي دي. فعالانو د عربي روباټ په مقابل کې د هندي هغه روباټ ستاینه کړې چې تیره اونۍ یې په لومړي وار د هند په کیرالا کې د یو ښوونځي ماشومانو ته تدریس پیل کړ. دا روباټ چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي له روباټ نه د هند لومړنی روباټ زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوهه نه ده ورچول شوې. او د طالبان لخوا د خلکو د نیونو په لړۍ کې تیرونه دې ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځانته جنرال مبین وای د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړی او زندانی کړی دی. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړی چې فعالیت ته نه پرېښودل کېږي او د پاکستان ضد څرګندونو له امله له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو بې برخې شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم موقف نه درلود او د ده په وینا د کاذب شهرت له لارې یو شمېر هیوادونو سره په خپلو څرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې. خو په ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې ډلې له حکومت سره یې د خپلو خلکو هم ژوند نه کېږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیره ده. خو د هند د میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده مراسمو ته هم سر ښکاره کړو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 1200 میلیاردرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلبریټیانو پکې له 500,000 نورو میلمنو سره پر لپسې درې ورځې میلمستیاوې وخوړي. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لویدیځوالې سندرغاړي ریحانه د کنسرت لپاره واخیستې او درې ورځې پرله پسې 100 اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده 1000 کروڑ هندي کلداري مصرف شوي چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نه ترې جوړیږي. هغه دا مهال 144 میلیارده نغده ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارده ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت په کې له میلیاردرانو سره هند کې د پانګونې د اچولو لپاره پراخې لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټکه دی، خو دا وار پاکستان او چین د حیدر په نوم ټانک جوړ کړی. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپی ده چې 2200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتره واټن ولي او 70 کیلومتره پر ساعت لاره وهي، خو ایله 3 کسان انتقالولی شي. تیرونه د پاکستان د پاوز مشر د دغه زغروال جنگي ټانک پرانیست او کړ چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړو. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو په راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موډ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکی ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښلی دی په پخوانی طرز طراحي شوی او 214 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولی، په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو 1 ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړو. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیې د مرکزونو استادان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د ښوونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلوده او هر ورځ به پیاده ښوونځي ته رسېده، څو ځله استادانو پیاده لیدل. د ښوونځي ټولو استادانو خپلې پسنداز کړې پیسې راټولې کړې او نوموړي ته موټر پرې اخیستې. کله چې بېوزله جکسن ته د موټر کلیګانې سپارل کېږي، هغه په جامو کې نه ځایږي او نه یې باوروي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن اوم ورځ هم همدلته راټولوم تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپله اوم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.